یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم پرې خبرونه کې ازبکستان ته د افغان ولسمشر د سفر له وروستي حاله مو خبرو د غرض د ازبکستان او د افغانستان دغه سفر ته په پام سره د افغانستان او د ازبکستان د اړیکو د پراخېدو په اړه مو د اقتصادي چارو له یو کارپوه سره خبرې کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې په یمن کې د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح له وژل کېدو وروسته د دې هېواد د وروستي وضعیت حال درکو. خو لومړی احمد تکل د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر پر پاکستانی چارواکو فشار راوړی چې د افراطي وسلوالو پر ضد په مبارزه کې هڅې دوه چنده کړي. په پکتیا ولایت کې د روحاني بابا ولسوالۍ نوې رامنځته او یوه بله غیر رسمي ولسوالۍ رسمي شوه، او د امریکا ولسمشر د هغې پریکړې اعلان ځنډولی چې له مخې امریکا په اسرائیل کې خپل سفارت بیت المقدس ته لیږدوي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په اسلام آباد کې پر پاکستانی چارواکو فشار راوړ چې د افراطي وسلوالو پر ضد په مبارزه کې خپلې هڅې دوه چنده کړي. ماتیس د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی، د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه، پوځي جنرالانو او په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره وکتل. د امریکا دفاع وزارت په پاکستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او د امریکا پر ګټو حمله کوي له پاکستان څخه اقدامات غوښتي. امریکا او پاکستان دواړو ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار کوي، او اسلام آباد غواړي د افغانستان د سولې پروسه کې مهم رول ولوبوي. پنټاګون پرون په یو خبر پانه کې وویل د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې پاکستان باید د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي. د ناتو عمومي منشي پرون یو ځل بیا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې سوله ومني که نه و به ځپل شي. ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د غړو او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکارۍ په اړه د بحث لپاره جوړې شوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن هغه وینا تکرار کړه چې د افغانستان وسلوال مخالفین دي یا سوله وکړي او یا د مرګ ته تیار شي. ستولتنبرګ وویل دا پیغام د افغان ځواکونو د روزنې د پروګرام د پیاوړي کولو له لارې ښه رسېدای شي.
I support a message from the United States from NATO which we convey together.
زه دغه پیغام ملاتړ کوم چې امریکا او ناتو یې په ګډه رسوي، او هغه دا چې باید د پوځي روزنې د پروګرام د پیوړی کولو لپاره په افغانستان کې پوځي حضور غښتلی کړو، څو طالبانو او تروریستانو ته دا څرګند پیغام ورسیږي چې د جګړې په ډګر کې به بریالي نشي. د امریکا په نوې ستراتیژي کې که څه هم د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پر پوځي اقداماتو ډېر تمرکز شوی، خو دا یادونه هم شوې چې دا ډلې باید د سولې خبرو ته حاضرې شي. په پکتیا ولایت کې د روحاني بابا ولسوالۍ نوې رامنځته او یوه بله غیر رسمي ولسوالۍ رسمي شوه. د پکتیا والي ویان عبدالله حسرت نن ازادۍ راډیو ته وویل د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک کوې ادارې هغه طرحه ومنله چې په زرمت ولسوالۍ کې باید د روحاني بابا په نوم یوه نوې ولسوالۍ جوړه شي. همداراز د ګردې څېړۍ ولسوالۍ هم د رسمي ولسوالیو په کتار کې وشمیرل شوه. له دې سره د پکتیا د ټولو ولسوالیو شمیر 400 ته لوړ شو. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په تشکیلاتو کې له بدلونونو سره به د خلکو د ستونزو څیړنه اسانه شي، ځکه ورسره په اداري او امنیتي تشکیلاتو کې هم زیاتوالی راځي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي چې اوس مهال په سعودي عربستان کې دی، پرون د هغه هیواد د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وژل کېدو له کبله یمنیانو ته تسلیت وایي. ښاغلي هادي له یمنیانو غوښتنه وکړه چې د دې پیښې په خاطر د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد پورته شي او پاڅون وکړي. هغه خلکو ته په یوه ټلویزیوني وینا کې دا پیغام واوراوه:
ادعو جميع ابناء شعبنا اليمني في كل المحافظات التي لا زالت
زد یمن په ټولو ولایتونو کې چې د تروریستو ملیشو او مجرمینو په ولکه کې دي، لخلکو غواړم چې پاتونه وکړي، مقاومت وکړي او هغو رد کړي. پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادارو ځواکونو تقریبا تر تیرې اونۍ پورې د حوثي ملیشو ترڅنګ د هادي د ځواکونو پر ضد په جګړه کې برخه درلوده، خو د حوثي یاغیانو مشر پرون اعلان وکړ چې صالح د خیانت لکبله وشل شوی. پر ایران لګول شوی بندیزونو د سرغړونو په قضیه کې یو تورن رضا زراب اعتراف کړی چې په 2013 کال کې ورسته لدی چې په ترکیه کې د فساد په یو قضیه کې ونیول شو له زندان څخه د خلاصون لپاره باډي ورکړي. زراب پرون په څلورم ورځ د نیویارک یوې محکمې ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې دا باډي د 2014 کال په فبروري میاشت کې ورسته له هغه ورکړي چې پر ایران د بندیزونو په قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شو. هغه د پیسو اندازه ونه ښوده او دا یې هم ونه ویل چې باډي یې چا ته ورکړي. د ترکیې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زراب د ایران د بندیزونو په قضیه کې د ترکیې د دولتي حل بانک د یو مشر محمد حکان اتلا پر ضد له امریکایي څارنوالانو سره همکاري کوي. اتلا د زراب د همکا په توګه په هغه پلان کې په ګډون تورن دی چې د امریکایي څارنوالانو په وینا د ایران د تیلو د خرڅلاو یو میلیارد ډالر تورې پیسې د امریکا او نړۍ د بانکي سیستمونو له لارې سپینولې. او وروستی خبر، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې هغې پریکړې اعلان ځنډولی چې له مخې متحد ایالات په اسرائیل کې خپل سفارت له تلابیب څخه بیت المقدس ته لیږدوي. د سپینې ماڼۍ ویان موګان ګیډلی تیره ورځ وویل چې دا پریکړه ښایي په راتلونکو ورځو کې اعلان شي. له 1995 کال راهیسې د امریکا هر ولسمشر په هرو شپږو میاشتو کې هغه حکم لاسلیک کوي چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د موقعیت بدلون ځنډوي څو د منځني ختیځ په دې حساسه مسله کې د احساساتو د پارولو مخه ونیول شي. د سفارت د موقعیت په بدلون کې د ځنډ سګنۍ مهلت پرون پای ته ورسېد.
خبرنمو له ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ازبکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر نن په تاشکند کې په یو لړ رسمي مراسمو سره پیل شو. ازبکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه مو چې دغه سفر به د افغانستان او د ازبکستان ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کړي، اقتصادي چارو له یو کارپو سره خبرې کړې دي.
واضح خبره ده د ولسمشر سفرونه بالخصوص دغه د سولې او د اقتصادي مسایلو په ارتباط چې د همسایه ملکونو سره سرته رسېږي د وطن په ګټه دي.
په هلمند کې د 215 میوند قلور د قومندان ویلي وسلوالو طالبانو د جنګي تکتیکونو له بدلېدو سره دوی هم په خپلو جنګي او پرتفي عملیاتو کې بدلون راوستی دی.
موږ د دشمن نه کمپنۍ د بارمچې په ساحه کې، په سنګین کې، په ساروان کلا کې چې کوم ځایونه دوی هلته مخدره توکي راټولوله او د هغه څخه د ترافیکو استفاده کوله موږ د منځه وړي دي.
په نړیوال موضوعاتو کې په یمن کې د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وژل کېدو وروسته د دې هېواد له وروستي وضعیت مو خبره او ځینې نور مسایل هم لرو. ازادي راډیو اوري رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ازبکستان ته په دوه ورځني رسمي سفر ولاړ. نن په تاشکند کې د هغه لپاره خاص مراسم نیول شوی. په ځانګړو مراسمو کې اشرف غنی له خپل ازبکستاني سیال سره ګډون وکړ. ټاکل شوی ازبکستان ته د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د ازبکستان له چارواکو سره په لیدنو کتنو سربیره دغه راز د دوړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې یو لړ موافقه او تفاهم لیکونه هم لاسلیک شي. افغان ولسمشر د خپل ازبکستان د سیال په بلنه هغه هیواد ته سفر کړی دی. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان تعقیب کړی دی. کابل استودیو را سره دی. تورمان صاحب، راته ووایه چې مراسم د هغه د هرکلی لپاره خو په تاشکند کې پیل شوي وو، نور د هغه د سفر په اړه چارواکو څه ویلي دي؟
بله، مننه نوري صاحب. تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ ناوخته د ازبکستاني سیال په بلنه ازبکستان ته ولاړ. شیبه مخکې خاغلی غنی د د ورتک په مناسبت په هغو ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړ چې ازبکستاني سیالي میرزیایوف هم موجود و. د افغان ولسمشر د خلاغلاس لپاره ځانګړي مراسم جوړ شوي ول چې پوځي پلیټ هم پکې شامل و. دغه سفر په اړه ویل کیږي چې مشر به د ازبکستاني چارواکو سره د لیدنو کتنو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې تر شلو زیات تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبه د ورځې په ماسپښین خبری غونډه ته وویل چې په دغه سفر کې به افغان ولسمشر له خپل ازبکستاني سیال او د هغه هیواد له صدر اعظم سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا خبرې وکړي او د دواړو هیوادونو د مشرانو لخوا به یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي. ښاغلی مرتضوی دا هم ویلي چې دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې د امنیتي سکتور، هوایی او ځمکني ترانسپورت، سوداګرۍ او اقتصاد، دواړو زده کړو، انرژي او کرنې په برخه کې تفاهم لیکونه او د حقوقي مرستو معاهده هم لاسلیک شي. او دغه شان افغان ولسمشر به د بخارا په پوهنتون کې ډیپلوماتانو او دغه پوهنتون استادانو او محصلانو ته وینا هم وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په ازبکستان کې د لاسلیک کیدونکو تفاهم لیکونو شمیر یو ویشات کړی، ویلي کوم تفاهم لیکونه چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې لاسلیک کیږي خورا مهم دي. د افغانستان جمهوری ریاست بیلابیلو هیوادونو ته د ولسمشر روسي سفرونه له لاسته راوړنو ډک او مهم یادوي. د یادونه ده چې افغانستان له ازبکستان سره مخکې تر دې هم د سوداګرۍ، اقتصاد او انرژي په برخو کې یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي چې تر ټولو روسي درې میاشتې وړاندې له نوموړي هیواد سره د 3000 ټنه غنمو د انتقال تړونو. د راپورونو مخې اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمن د سوداګرۍ کچه 350 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې هڅه کیږي دا رقم 1 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی واک ته له رسیدو وروسته ویلي وو چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان سره به سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي. بله نوري صاحب.
بله ترمن صاحب، له تاسو نه مننه. قدمونه اوریدونکو، عمر دل چې افغان ولسمشر ازبکستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره په مختلفو مسایلو خبرې کوي. دغه راز عمر دل چې د دوړو هیوادونو ترمنځ به په مختلفو برخو کې د کرنې، انرژي، ځمکني او هوایي ترانزیت په برخو کې یو لټرونه هم لاسلیک شي. یادونه ور بولو چې کله چې د لومړي ځل لپاره له چین څخه اورګاډي مستقیما تر افغانستان پورې راورسید، دوهم اورګاډي بیا رانغی او ویل کېدل چې ازبکستان د دې کار مخه نیولې ځکه چې د ترانزیت په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم موافقه نه ده لاسلیک شوې. په دې هیله چې په دې سفر کې هم د ترانزیت په برخه کې دغه موافقه لاسلیک شي او افغانستان مستقیما له چین سره د اورګاډي د پټلۍ له لارې ونښلي. بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو، د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان هم دغه سفر ته خوشبین دي او وایي چې دغه سفر به له ازبکستان او دغه راز د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغانستان په اړیکې په مختلفو برخو کې لا غښتلې کړي. او هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت پخوانی مرستیال متصل کومکی دی چې وایي د افغان ولسمشر دا سفر د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره خورا مهم دی. د ازادي راډیو بل همکار اکرام الله اکرام له ښاغلي کومکی سره مرکه کړې او په سر کې تاشکند ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
واضح خبره ده د ولسمشر سفرونه بل خصوص دغه د سولې په اعتبار او د اقتصادي مسایلو په اعتبار چې د همسایه ملکونو سره سرته رسیږي، د وطن په ګټه دي. منګه ازبکستان لکه څنګه تاسو پوهیږئ زموږ په شمالي همسایه هیواد دی، ډېره پولو سره شریکه لرو. خو د بدبختانه په دې وروستیو وختونو کې زموږ د هغه سره هغه ترانزیتي تړونونه چې دي هغه عملي شوي نه وو. موږ ته ستونزې وې ایرتانو بندر کې، معمولا یو وخت کې ایرتانو بندر او تورخم بندر او تورغونډۍ او اسلام قلعه زموږ اساسي بندرونه. نو ولسمشر په دې خاطر باندې د کوم ځای چې زه اطلاع لرم، نه یوازې د ترانزیتي مسایلو، د ترانسپورتي مسایلو، بلکې د خپل ازبکستان سره د سرمایه ګزارۍ په ارتباط چې زموږ ازبکان ورونه د خپل تجربو نه په استفادې سره کاغذ چلته د تیلو پرایستلو کې، په تصفیه خانو کې، همدارنګ د معدنیاتو په ارتباط یې غیر لري کولای شي افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي. او بل موږ ته به د ترانزیت هغه عمده رول چې ایرتانو بندر ادا کولای شي بعد د دینه به مغرورو تقایل شي.
کومکی صاحب محترم، تاسو د سرمایه ګزاري یادونه وکړه، په اوس وخت کې په افغانستان کې څومره حالات دې ته مساعد دي؟ ځکه په افغان تجاران او سوداګر دلته له بد امنیتي حالت نه کړیږي او ستونزې ورته پیښې دي. څه فکر کوئ اوسنی حالت دې ته مساعد دی چې د ازبکستان پانګوال راشي او دلته پانګونه وکړي؟
زما په نظر باندې دا پانګا چونه او امنیت دا لازم او ملزوم دي. یعنی موږ کلم باید د سلاسه ځنی کینو او چې په دې وطن کې امنیت راغی اوس به خارجیان او داخلي سوداګر راځي او یا پانګوال به راځي او دلته به سرمایه ګذاري کوي. نه، دا لازم او ملزوم دي. یعنی که پانګا چونه وشي، زمينه سازي او ته وشي، نو امنیت پر منځ راشي دا ستونزې چې اوس اختتاب دی او یا مثال نور فسادي اداري دی په شوباتو کې د خپل د منځلي په تدریج سره خو که داسې نه شو ماتل کېدی چې موږ څو کاله منتظر اوسو چې توار کوئ چې واري امنیت راشي بیا به دغه راځي دا سرمایه ګزاران به راځي. یعنې دا ضرورت دی خو دلته دولت پورې اړه لري، دلته زموږ استاد خپل داخلي او دغه پورې اړه لري چې څنګه زمينه سازي کولای شي پانګه چونې ته.
یو بل موضوع چې پروسه او شمیرو ته په کتلو سره د غونډي هیواد پاکستان سره ورستل بلې د تجارت کچه چې دغه مخ په کمیدو ده، د دې په مقابل کې له ازبکستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره دا کچه لوړی کی، دا د افغان سوداګرو لپاره څومره خه بدیل لاره ده او د دې ترڅنګ څومره هغه اقتصادي ګټه ده؟
دا خو دې ښه خبره ده چې مونږه د نور مملکتونو سره چې زموږ په همسایتوب کې دي او دې سره مونږه دغه بندرونه فعال کو، دغه سره ترانزیتي تړونونه ولرو، د افغانستان په ګټه ده. مونږ به دغه انحصار د تجارتي انحصار چې پیلن بدبختانه بدبختانه مونږ په پاکستان پورې تړلی شو، دغه انحصار به د منځه ځي، زموږ به اقتصادي ازادي منځ راشي. یعنی مونږه پخوا وختونه زموږ تجارانو اکثره د کراچۍ د مندر نه استفاده کوله، هر شرایط چې پاکستان په مونږ باندې دغه کول وضع کول مونږ به هغه منل، ځکه بل لارم نه لرله. په دې سره مونږ یعنی په یو خلاصه شکل باندې ویلی شو چې مونږ به اقتصادي ازادي دغه خلاصه راوړو، ځکه کوم بندر چې مونږ ته خدمات وړاندې کول دا مملکت چې مونږ به د هغې استفاده کوو، زموږ تجاران به د هغې استفاده کوي. دا یو چانس دی زموږ د خپل تجارت لپاره، د پانګې چوند لپاره.
د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت پخوانی مرستیال متصل کومکی و چې ازبکستان ته د افغان ولسمشر د سفر دا چې دغه سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ په تیره بیا په اقتصادي او سوداګریزو اړیکو څه اغیز ولري په دې اړه نظر راسره څرګندوه. لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی کومکی هم وایي چې افغانستان له ازبکستان سره وبخي په تیره بیا د ترانزیت په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې او ولسمشر هم د دې لپاره تللی چې دغه ستونزې هوارې کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او اوس به هم مرجع احمد زی اقتصادي خبرونه واوروي.
د ملي صنایعو درې ورځنی جشن د کابل په بادام باغ کې جوړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال فیروز خان مسجدی په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه جشن له کورني صنعت نه د ملاتړ په هدف جوړ شوی دی. په دغه جشن کې له ټول هیواد نه سلو شرکتونو خپل توکي ننداري ته ایښي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر صنعتکاران انتقاد کوي چې له هم حکومت د کورنۍ تولیداتو د ودې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویاندوی په هیواد کې روسي نامنه د بهرنۍ نندرتونونو د جوړولو مخه نیولې ده. سیمودین پسرلی ازادي راډیو ته ویل تمه وه چې نن سهار په کابل کې د هندوستان نړیوال درې ورځنی نندرتون پرانیستل شي، خو د نامنه له امله وځنډیده. نوموړی وایي که چېرې په هیواد کې نامنه همداسې دوام وکړي په اقتصادي فعالیتونو به منفي اغېز وکړي.
بدبختانه که چېرې دوام ولري نو طبعا زموږ اقتصادي وضعیت خرابېږي. موږ نشو کولای چې نړیوال نندرتونونه
ښاغلی پسرلی وایي د ناامنۍ له امله د افغانستان ایران نندرتون هم نشو جوړ. د سوداګرۍ او صنایعو خونه له امنیتي مسؤلینو غواړي چې په دغه هیواد کې د امنیت د ټینګښت مسلې ته جدي پام واړوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري په 50 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1300 او 1 لیتر ډیزل په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلي کی، یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسی پاوند 290 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1430 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راډيو او اوريدل. ازادي راډيو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی کارونه کې د اف ام په 1350 پاس صافه او وازي اوريدل شي.
ازادي راډيو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لکه څنګه چې خبري از دی یمن پخوانی ولسمشر علی عبدالله صالح پرون په صنعا کې ووژل شو. حوثی یاغیانو د هغه د وژنې مسؤلیت اخیستی او ویلي چې هغه په دې خاطر ووژه چې خیانت یې کړی و. د علی عبدالله صالح زوی احمد علی صالح د سعودي و تلویزیون ته د سې شنبې په ورځ وویل چې د خپل پلار غچ به واخلي. فریبا ظاهر دلته په سټډیو کې ده، دا موضوع یې تعقیب کړې ده. فریبا جان، د پخواني ولسمشر زوی په خپلو څرګندونو کې څه ویلي؟ له چا غچ اخلي؟
بله، که هم تر اوسه پورې د سعودي د اکبریا تلویزیون دا راپور نه دی تایید سوی، خو دغه تلویزیون د یمن د وژل سوي پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د زوی له قوله ویلي چې وایي له حوثي شیا یاغیانو به د خپل پلار غچ اخلي. علي عبدالله صالح د سپاندې درې ولسیزو لپاره د یمن ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه او د دې هیواد په روانه کورنۍ جګړه کې مهم رول لاره. د نوموړي زوی احمد علي صالح د سېشنبې په ورځ پر ایران پلوه حوثي یاغیانو غږ کړی چې د پلار د انتقام اخیستونکی دی. د سعودي تلویزیون د احمد علی صالح له قوله لیکلی چې وایي زه به تر هغو د جګړو مشري وکړم چې وروستی حوثي له یمن څخه ووځي. هغه همدارز د خپل پلار پر پلویانو غږ کړی چې له ایران پلوه حوثي ملیشو څخه یمن بیرته ونیسي. په یمن کې د شیعه حوثي ملیشه ځواکونو مشر عبدالملک حوثي وایي چې وسله والو یې د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس علی عبدالله صالح د خیانت له امله ووژلی دی. عبدالملک حوثي پرون یعنی د دوشنبې په ورځ په تلویزیون وینا کې څرګنده کړې چې د علی عبدالله صالح وژل د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد جنګیږي تاریخي ماته ده.
بله، عبدالربو منصور هادی چې په سعودي عربستان کې ویل کیږي ووسی او د سعودي عربستان او یو شمېر نورو متحدینو لخوا د یمن د برحاله یا رسمي ولسمشر په توګه پیژندل کیږي، هغه هم ویلي چې په یمنیانو غږ کړی دی چې پاڅون وکړي او راپورته سي. د صالح، د علي عبدالله صالح وژنه به د دغه هیواد پر جګړې څومره اغېز ولري؟
بله، ځینې سیاسي سرچینې داسې باور لري او دا تحلیل کوي چې د صالح وژنه په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه چې لبراندې څو اړخونه لري دا به لا نوره هم پیچلې کړي. صالح په یمن کې د ډېر پلویان درلودل چې په هغو کې پوځي افسران او قومي مشران چې یو وخت یې د واکمنۍ پر مهال دندې درلودې، او د هغه نور پلویان به شایي اوس هم وکولای سي چې پر جګړې اغېز ولري. البته دا د دغو سیاسي تحلیلګرانو نظر دی. له بل پلوه، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د یمن تشتیدل ولسمشر عبدالربو منصور هادی چې په سعودي عربستان کې اوسي پرون د علي عبدالله صالح د وژل کېدو له امله یمنیانو ته تسلیت ویل، او هادی پر یمنیانو غږ وکړ چې پاڅون وکړي او د هغه په وینا یمن له تروریستانو خلاص کړي.
بله فریبا، ظاهر له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، کله چې په 2018 کال کې د عربو پسرلی پیل شو، د دې پسرلی لمن تر یمن پورې ورسېده، او په 2012 کال کې هم پخوانی ولسمشر وژل شوی ولسمشر علي عبدالله صالح دې ته اړ ایست چې له قدرته لری شي. هغه تقریبا درې لسیزې پر یمن واکمني چلولې وه. ازادي رادیو اوري بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو قومندان وایي تازه فارغ شوي سرتیري به د سنګین ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې برخه واخلي. دغه راز د هلمند د 215 میوند قول اردو قومندان دا هم ویلي چې د وسلوالو طالبانو د جنګي تکتیکونو له بدلېدو سره دوی هم په خپلو جنګي او اپراتیفي عملیاتو کې بدلون راوستی دی. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د فراغت هغو مراسمو ته ورغلی و چې پکې 590 سرتیري د نوي تدریسي کورسونو څخه فارغ شوي دي.
د سرتیرو یوه وجوپا د نوو وسلو او منظم یونیفورم سره د غمشرانو مخته تیریږي چې د لشکرګاه څخه جوراب ته چیرې چې د 215 میوند قول اردو سرتیر روزل کیږي راځي. د ملي اردو د سرتیرو د فراغت دغه مراسمو او پروګرام ته د بیا روزنې یا احیای مجدد نوم ورکول سوی. کته هم د میوند کل اردو د شپږم کنډک اړوند 1500 سرتیري د بیروزونې او تجهیز له پروګرام څخه فارغ شول. خو ویل کېږي د ملي اردو په لیکو کې د جلب او جذب پروسه سړه سوې ده او ډېر ځوانان زړه نه شکوي. خو د 215 میوند کل اردو کمانډان تورن جنرال ولی محمد احمد زی وی جلب جذب دوام لري او ډلې ډلې ځوانان مراجعه کوي.
اول خو جلب جذب د ملي اردو په 215 میوند کل اردو کې نه کیږي. دا سیستم داسې نه دی، دا د مرکز سره دی. بعضی تعلیمات دوی په مرکز کې ویني او دا غره دی خواته چې موږ کوم هي مجدد پروسل رو چې هغه جمعي کلکتیفي دغه دي تعلیمات چې د مرین قوتو د خواته څخه زموږ سربازان ترکول کیږي هغه دلته مخته وړل کیږي. هیڅ نو کموالی په دې کې نسته، دا کامل نظر دی.
ویل کیږي د تازه فارغ شوو سرتیرو نه به د سنگیرو لسوالی د پخوانی مرکز او یو شمیر نور سیمو د برتنیول لپاره کار وختل سي. شغلی احمدی چې د فراغت تر مراسمو وروسته په یو خبري ناست کې معلومات ورکول، ویل د وسلوالو د جنگي تاکتیکونو سره په خپل جنگي او پراتفي عملیاتو کې بدلون راوستي او وسلوالو ته درانه زیانونه اړولې دي. چې له دې جملې د نشي توکو د پروسس او د هغه فابریکو او لابراتوارونو یادونه وکړه چې څو ورځې وړاندې د افغان ځواکونو او د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو لخوا تر هوایي بریدونو لاندې راغلل.
تاسو شاید حال یاست موږ د دشمن نه کمپنۍ په د بارمچې په سا کې په سنگین کې په ساروان کلا کې چې کوم ځایونه دوی هلته مخدرې توکي راټولوله او د هغه څخه د ترافیکو استفاده کوله موږ د منځه وړي دي. دا بهتره ده چې ټول ته معلومه وسي چې مخالفین د دولت او قاچاقبر دواړه یو شی دي، دوی سره اخښلي بخښلي دي.
که څه هم دا واده سړی دو سره جوخت د وسلوالو په ډلیزو او درنو بریدونو کې د پام وړ کمواله راغلی دی او حکومتي سرتیرو په نادالي ګرمسیر او نوي ولسوالیو کې ځینې سیمې هم بیرته ونیولې. خو ویل کېږي د ملي اردو او ملي پولیسو په زیات اندازه کومو تشکیلاتو له امله د نورو سیمو او ولسوالیو د نیولو توان نه لري. که څه هم د 215 میوند کل اردو مسؤلین دا خبره نه مني، خو ویل کېږي د کل اردو د ټول 3000 نفریز تشکیل نه نږدې 10000 خالي دی چې تازه د ډکولو هلې ځلې پیل شوي دي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
موږ وروره دا پیغام د مکوچان یو په بونډري کې یې ساري وروره نن یې یو خواته پاکستان بند کړی، افغانستان بند کړی. موږ ته باید یوې خواته مخه خلاص دي چې موږ وارسو خاوره ګلبدین منوم د وروره جانه. بس همدای خبره درته کوم، والله ډېر پټانګو دا واړو وړ چې نه کې وروره جانه یا ټول ختم کړ. بس ساړه دی اوس موږ سره د افغانستان حکومت نه د پاکستان حکومت موږ سره یو مرسته نه کوي. وروره جانه دا د میدان ته کړه وار ولا غلطم نه پرېږدي. که موږ څه ګناه کړه د موږ کوشان خالو چې بس دا موږ له تاسو مرسته غواړو وروره.
السلام علیکم. انتظار خبر کوم لغمان ولایت کرغی ولسوالی نه پرورا زوی چاروا کوم دا خواهش کوم دلته یمن کلو ته ټول کلو د لغمان ولایت په تاسو باندې ملي دین کوم کمیلی په واستن پروژه راځي په دې کې دا د کریوالا او سره خو یو زم مشرکی زمبلو زم مشرکی زم خو په دین سره جنگ او جنجالي دلته خامه د رورا زغواړم چې دا کار دلته په خپل حکومت وکي نه به کلیوالو لانجی نه به بلی لانجی کابه مخوسی پروس کاری دمو په کې کې تاسو هغه دیوال ټول وګوي او وی غردو یې چای پښتنو نه کوي څارواکي پښتنو نه کوي. بیا غواړم چې خپل حکومت راځي خپل وګړي نظارت کوي. نو خواهش کوم چې څارواکونه هدار پروژه باندې کې خدای په امان.
بله السلام علیکم عبدالولی لغزنی ولایت خنالی ولایت لور پرو څارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دلته په غزنی ولایت کې یو مکتب هم نشته. مکتب ډیر خراب تعمیر نه لري او درسونه پکې نه سم معلومات هم نشته. نو دا هله کوم چې مکتب موږ لپاره پاره کړو. السلام.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان چې پیغامونه تل راستوي او که ویختان مو تویږي اسمت سروان ته غوښی چې په جنوبی کوریا کې د ویختانو د تویدو لپاره یو ډول درمل کشف شوی دی.
د جنوبی کوریا د یونسی په هنتون څېړونکو د نارینهو د ویښتو د تویدو او ګنچی کېدو درمل وموندل. دوی وایي چې پر موږکانو یې دا درمل ازمویلې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. د ساینس ډیلی ورځپاڼې د راپور پر اساس دا درمل پر دې سربیره چې د ویښتو د تویدو بهیر دروي د نویو ویښتو د راشنه کېدو سبب کیږي. د نارینهو د سر د ویشتو تویدا ډیره عامه ده او ډیر ګنجي کیږي. د جنوبي کوریا د یونسی پوهنتون څیړونکي وایي د دوی له لوري جوړ شوي درمل د ښځو د ویشتانو له ودې سره هم مرسته کوي. دوی وایي چې د څیړنو په ترڅ کې یې د CXXCS په نوم پروتین وپیژندل. کله چې دا پروتین له یو بل پروتین سره چې ډشویل نومیږي یو ځای شي د نویو ویښتو د راشته کېدو مخه نیسي او په نتیجه کې ویښته وده نه کوي. د جنوبي کوریا څیړونکو د ویښتانو د تویېدو د مخنیوي لپاره د پی ټی ډی داش ډی بی ایم په نوم ماده جوړه کړې چې د یادو دوو پروتینو د یو ځای کېدو مخه نیسي. څیړونکو په لومړي ګام کې دا ماده د بی ویښتو یا پکو موشکانو پر پوستکي د اته ویښتو ورځو لپاره وازمویله چې مثبته نتیجه یې لرله. دا طریقه سربیره پر دې چې د ګنجیتوب درملنه کوي د پوستکي زیانمن شوي نسجونه هم ترمیموي او د ویښتو وده پیاوړې کوي.
و امرتل چې په جنوبي کوریا کې ساينس پوهانو داسې درمل موندلي دي چې کېدای شي د ویښتانو د تویدو مخه ونیسي. ازادي راډیو اوري د علمي او نورو کشفیاتو په اړه هم تاسو له وروسته پرمختګونو خبرو. ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. د یادونې وړ بولو چې تیره اونۍ افغانستان هم د ایډز یا د ایچ آی وی ویروس په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ولمنځله. د افغانستان د روغتیا وزارت د ایس آی یو له مخې په افغانستان کې د څه باندې 2500 د ایډز یا د ایچ آی وی مثبتې پیښې له دې وزارت سره ثبت شوې دي. د دې وزارت د ایس آی یو له مخې په ایډز ککړو په افغانستان کې په سلو کې شاوخوا 15 سړي او دغه راز 15 په سلو کې هم ښځې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې په دې هیواد کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د شمیر زیاتوالی دغه راز فقر او اقتصادي ستونزې او ځین نور مسایل په افغانستان کې د ایس دی ویروس د خپرېدو مهم لاملونه دي. دا هغه موضوع چې زموږ د روغتیا د ژوند شتمني په پروګرام کې مو هم وڅېړله. دا پروګرام ثبت شوی ټلیفونونه لطفا مه کوئ. یو ځل بیا تاسو اوریدو ته راوولو.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشتنده خوش آمدین. شنونده های عزیز، چون اول دسامبر مصادف بود با روز جهانی مبارزه علیه ایدز، برنامه امروز هم در رابطه با اچ آی وی یا ایدز اختصاص دادیم. بله دوستان عزیز، در برنامه دکتر صیب صدالله امین مشاور برنامه ملی کنترل اچ آی وی یا ایدز به وزارت صحت ما مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صیب امین صحبتشان آغاز کنند، یک گزارش در مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان ویروس اچ آی وی را یک سونامی خطرناک و کشنده در این کشور میداند و به مبارزه جدی علیه این ویروس تاکید میکند. فدا محمد پیکان، معین ارزی خدمات صحی این وزارت، روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه علیه ویروس اچ آی وی گفت در سال 2017 میلادی 232 واقعه مثبت این ویروس در افغانستان ثبت گردیده است.
ارقام 2016 حدود 204 واقعه داشتیم که امسال این ارقام به 232 واقعه رسیدن. از سال 1989 یا یعنی که اولین ارقامی که در سطح کشور ما ثبت راجستر شد و تا اخیر عقرب سال 1396 2522 واقعه ثبت و راجستر وزارت صحت عامه گردید.
وی همچنان گفت 75% مردها، 25% زنان و 54 کودک شامل افراد مبتلا به ویروس اچ آی وی هستند. کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر، بیکاری، مشکلات اقتصادی، ناامنی ها، مهاجرت و برخی مسائل دیگر از عوامل گسترش این ویروس در کشور خوانده می شود. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، ویروس اچ آی وی بیشتر از طریق روابط نامشروع جنسی، استفاده از سرنج و انتقال خون از یک فرد به فرد دیگر سرایت می کند. اول دسامبر روز جهانی مبارزه علیه ویروس HIV می باشد و این روز همه ساله در افغانستان تجلیل می شود. اما افراد مبتلا به ویروس HIV در کشور از نبود امکانات لازم برای تداویشان شکایت می کنند. در این نشست شماری افراد مبتلا به ویروس HIV نیز اشتراک کرده بودند. محمد ادریس یک تن از آنان به رادیو آزادی چنین گفت:
مشکل اساسی ما این است. زمانی که از یک شفاخانه به شفاخانه دیگر روان می شویم، ما را قبول نمی کنند و زمانی که معاینات مثبت باشد که HIV است و بدانند که وضعیت مریض وخیم است، پول بسیار زیاد می خواهند. 7 الی 8 تن افراد مبتلا به این ویروس به خاطر نبود خدمات صحی جانهایشان را از دست دادند. یک دو رفیق ما اپاندیس شده بود، اما به خاطر اینکه ویروس HIV داشت عملیات نکردند، به همین دلیل از بین رفتند.
از سوی هم دکتر محمد ایاز نیازی، استاد شرایط پوهنتون کابل که در این نشست حضور داشت، گفت به خاطر مبارزه با این ویروس باید علمای دین در همکاری با وزارت حج و اوقاف کار کنند. از سوی هم شماره کارشناسان میگویند اگر حکومت به خاطر بلند بردن آگاهی آمد در مورد ویروس HIV اقدامات جدی نکند، این بیماری در افغانستان بیشتر شیوع خواهند یافت. بله دکتر صاحب امین، به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد ویروس HIV یک معلومات بدین که چی نوع یک ویروس است؟
تشکر به شما و بیننده های شنونده های تلویزیون آزادی، رادیو آزادی باشین. HIV یک نوع ویروس است که در وجود انسان داخل میشه و سیستم مفید انسان تحت تسلط خود و یا مورد حمله قرار میده و سیستم دفاعی انسان هم تضعیف میسازه و به انتانات دیگر زمینه را مساعد میسازه. HIV تنها ویروس است. وقتی که یک شخص مبتلا شود، تا اکثر وقت شخص به اعراض علائم نمیتن و نمیفهمد که ما HIV داریم. در صورتی که سیستم مفیدی انسان را پایان کرد، در مقابل امراض کدام مکسل عمل نشان نتا و دیگه امراض غلبه کنه به انسان، باز با دیگه امراض میرن، در اون صورت ما ایره ایرس میگیم.
تا وقتی زمانی که مرض،
زمانی که اعراض علائم پیدا میکنه و شخص ضعیف میشه، سیستم دفاعیشان پایان میگه، دفاعیشان پایان میگه، در اون صورت ما ایره ایرس گفته میکنیم. در اون پیش از اون ما HIV میگیم.
HIV چی زمانه مثلا در بر میگیره که تا به مرحله ایرس میرسه؟ یک سال، دو سال، شش؟
اینکیویشن پیریود از یا فرق میکنه، نظر به سیستم مفیدی انسان فرق میکنه. از 6 ماه و 4 ماه و 2 ماه هم گرفته تا سالها تا 10 سال هم بعض اشخاص اعراض علائم نمیتن، چون سیستم مفیدی از وقت قوی باشن نمیتن که وارا ضعیف سازن. اگر سیستم ضعیف باشن باز میتونن در 2 ماه، 3 ماه، 5 ماه تا 1 سال اعراض علائم هم بتن.
اما اعراض علائمش مثلا چی میباشه؟ یک شخص تو احساس کنه که بس بره به طرف دکتر
مراجعه کنه، تست کنه، خروج اعراض علائم مشخص دارن. ما دو نوع اعراض علائم داریم، یکن اعراض علائم بزرگ و اعراض علائم کوچک داریم. اعراض علائم بزرگ ازی باختن وزن 10% در حدود 10% است در مدت یک ماه،
دفتن وزن
خود باشه، دفتن وزن کاش میتن. اسهالات دوامدار است، از یک ماه بیا بیشتر از او اسهالات داشته باشن، تب دوامدار داشته باشن، چیزایی است که در اعراض بزرگش میاد. کوچم کوچکش میتونن تبخال ها باشه، تبخال دان باشه،
تبخال
جلد، تخریشات جلد باشه و سیستم محیط عصبی تخریب کنه. این اعراض علائم است. مگر یک چیز متوجه باشین که یه اعراض علائم ایمانا نیست که یک شخص HIV داشته باشه. یه اعراض علائم شاید در دیگه امراض هم مشابه وجود دیده شوند. وقتی که یک شخص به چنین اعراض علائم مواجه میشن، میتونن به یک مرکز صحی یا با دکتر مشوره کنن تا یک بفهمن که تست کنن یا اعراض علائم مشابه رو ببینن که با دیگه مرض هم مبتلا نباشن. یعنی تنها این اعراض علائم به این اکتفا نمیکنن که ما بگیم HIV است.
تشکر دکتر صاحب. بیماری ساری هم میباشه؟
بله، HIV یک ساری
و طریق سرایتش از کدوم طرف
طریق آن میباشه؟ HIV یک مرض ساری است. اکثرا انتقالشان از طریق خون صورت میگیره. تطبیقات خون باشند، مثلا از یک شخص به شخص دیگر خون تطبیق میشه. اگر در صورت که یک شخص HIV داشته باشه به شخص دیگر انتقال میده. مقاربت های جنسی نامسون و نامشروع شده میتونند، مرد یک کسی چند پارتنر داشته باشند، از مادر به طفل میشه، از عملیات های جراحی انتقال میشه. چون یک شخص قبلا عملیات جراحی شده باشه، باز پس بعد از او در عملیات جراحی باشه، میشن در عملیات جراحی یک کس قبل از او یک مریضی داشته باشن، HIV داشته باشن، با شخص دیگه با این وسایل بدون در نظر داشت تعقیم یا پاککاری وسایل جراحی میتونن به دیگر انسان انتقال بدن. خصوصا دکترایی که دندان میکشن خیلی متوجه به این چیز باشن که دکتر صاحب ما از یک شخص به شخص دیگه انتقال نکنن. وقتی که دندان میکشن باید
وسایلشون
تعقیم کنن، بدون از این تمام مریضا رو باید به خاطر زرد و هپاتیت و دپولیش HIV معاینه کنن.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما آخوندزاده صاحب از بالامرغا بریخت هستن. آخوندزاده صاحب سلام علیکم.
خوش باشین فرشته جان، سلام علیکم شما با میهمان محترم شما. تقدیم میدارم از دست تا آخوندزاده هستم از رسول بالامرغا بتمام.
بسیار زیاد خوش آمدین آخوندزاده صاحب به برنامه، بفرمایین.
سوال ما از دکتر صاحب محترم است که اولین دفعه ایز به جهان چی وقت کشف شده ولی با چی وقت کشف شده؟ چقدر مریضای ایز ثبت وزارت صحت عامه است که به افغانستان به زیر مرض گرفتاره؟ مهی است که طریق انتقال از اگر خدم مریضای ایز یک کسی به یک اتاق باشه آیا انتقال صورت میگیره؟ ولی سوال بعدی ما است چرا مردم از این مریضای ایز نفرت میکنن؟ آیا اگر یک کسی به زیر مریض گرفتار باشه تبابت بشه یا نشه چقدر وقت اینا زندگی کرده میتونه؟ این میره اگه جواب بتا خیلی میره بانی میکنه.
بسیار زیاد تشکر آخوندزاده صاحب. دکتر صاحب شما پاسخ میتن.
تشکر. اولین واقعی چایوی، چون چایوی خیلی سابقه طولانی داره در جهان، اولین واقعش در امریکا در سال 1981 کشف شد.
بله.
ای در یک تعداد مردمی که اصلا به HIV نداشتن یا به اراز علایم HIV نامده بودن. چون قبلا وارس کس نمیشناخت، به مراجعه 20 نفر در حدود 18-20 نفر مراجعه میکنن، کلیش به سینه بغل میباشن. وقتی مراجعه میکنن و یار تحت تداوی قرار میده، تداویشون
مثبت
نتیجه نمیده. تداویشون نتیجه نمیده. وقتی تداویشون نتیجه نمیده یا میرن به تشخیص که تشخیص دقیق. وقتی به تشخیص دقیق میرن میبینن و تمام از یا مردها میباشه، زنها خانمها نمیباشن، یا رو معاینه میکنن میبینن که HIV دارن. باز از ما خاطر بار اول این گی ریلیتد امیون دیفیشنسی وارث میگه که این تنها مرض است که مردها دارن. پس آنها دیدن که نه خانمها هم دارن. بالاخره تاریخچه از یاره که میگیرن یا اولی کسایی که اولی بودن همجنس بازا بودن و بعدا دیدن که در خانمها هم پیدا شدن،
بله.
گفتن که نه HIV است یا ایدز است. تاریخچه از اونجاست. ارقام که در افغانستان، ارقامی که در جهان وجود دارن، 36.7 میلیون مردم در جهان مصاب HIV هستن و زندگی میکنن. از اون جمله در حدود 20 میلیونش تحت تداوی است که 55 یا 56% حدود میمیشن که تحت تداوی است و تباقیشون تحت تداوی نیست. در افغانستان ما از در افغانستان در سال 1989 یا 1368 اولین واقعش در بانج خون کشف شده به شکل تصادف، چون یک شخص به شخص دیگه خون تطبیق میکرد از اونجا تشخیص میشه.
دکتر صاحب میشنونده ما احمد علی از اینا را از ولایت جلال آباد بر ما زنگ زدن، اینا میگیریم سوالشون رو باز بقیه سوالا از اینا هم پاسخ میدیم. بله سلام علیکم. سلام علیکم احمد علی جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
جانده وستی سلام قوم تاسته و محترم دکتر سه محترم ده داره ده HIV ناروغان چه دکتر سه مختی ویل چه ده سوماتولوژی ها ده غاخون ویستین تو دکتران و سایل و طریق ده یو ناروغ نبل تدیدی گی خودی برخه که سیطانی وزارت ده نظارت کم برخه لری که نلری چه ده خوازات و جالبات خار که ده نتاقین گیگی و ده یو غاخ ایستی گی ده بل غاخ دکی گی و بدی په برخه کې باید شیطانی وزارت پروګرام لري او کنه لري.
تشکر دکتر صاحب، امروز شما صحبت میکردم. خب سوال
خانزاده صاحب، اگه بگیم که ارقام که وزارت ستامه دارن
در
افغانستان دارن 2522 واقع است مجموعا که 75% از یا مرد هاست و 25% از یا خانم هاستن و بیشتر این ارقام هم در ولایت هرات گفته میشن که داریم و البته در حوزه ها وجود داره، مزار، هرات، جلال آباد، کابل و خوست. بیشتر این واقعات جدیم اینجاست چون تمرکز مردم هم اینجا زیاد است، نفوس هم زیاد است، شهر است، در اینجا زیاد است. با وجود از این بیشترین نرخ ما در هرات داریم، چون مرز به ایران است و ما اونجا ما
کسایی
ما
در خدر
هم از سرنج استفاده میکنن. انتقالش قبلا گفتم که از طریق خون انتقال میشه، مقاربت های جنسی انتقال میشه. از صورایی که انتقال نمیشه، از دست دادن و نشستن و در یک کاسه نان خوردن، در یک اتاق نشستن و در یک اتاق خواب کردن
انتقال
نمیشه. از این شنونده های ما باید متأکد باشه که نمیشه انتقال.
و دیگه گفتن مریضا بله
نفرت یکی از مشکلات عمده مریضای چایوی است و مشکلات وزارت سرطان است. این تنها در افغانستان نیست، در تمام جهان در مقابل مریضای چایوی یک نوع بدبینی و نفرت وجود داره، بلکه در این اواخر خود وزارت سرطان و دیگر ارگان ها امرای ما دخیل شدن تا این ما کاهش بدیم. وقتی ما طریقای چایوی رو بفهمیم که از کدام را انتقال میشه از کدام را انتقال نمیشه، ما باید مقابلشان نفرت نکنیم. بله. اگر ما مقاربت های جنسی نداشته باشیم، خون از پیششان نگیریم،
دیگه چرا باید نفرت بکنیم؟
باید نفرت نکنیم. من هستی یک مریض امرایشان رفتار
شد. بله. و دیگه گفتن که تبابتش چقدر وقت در بر میره تا آخر عمر یا باید زیر تداوی باشد؟
بله، مریضایی که چایوی دارن قابل تداوی است، قابل معالجه نیست، یعنی مطلقا ما
نمیشن
که یا از خونشان ویروس HIV از بین میره. فلهذا کسایی که HIV دارن از طریق وزارت سرطان به طور رایگان طول العمر تداوی قرار میگیرن.
و برادر محمد علی از جلال آباد که زنگ زدن در رابطه با دندان،
ده سوال به جواب که زبای تویم چه ده یا خود دکتر خپل وظیفه ده سری امراض و ده انتقال به طریقه باید دوی پوشی چه کمی لار انتقالی یا کمی لار نانتقالی، خصوصا ده خون دکتران چون دوی دی زیاد اساس دیده ده ویروس سونو سره د زیړای او همدارنګ HIV دی. نو وزارت سطحه د نظارت پروګرام لري، ټول کلینیکونه نظارت کوي، ماینخانی نظارت کوي، خو فکر کوم چې دا به ډیر زیات وخت ونیسي چې هر ماینخانه د کم پرسونل په واسطه باندې او بیا د غوی تعقیمی سیستم وګوري. زما په اند د ډاکټر د خپل ځان د ساتو په خاطر هم باید دغه اقدامات وکړي، ځکه که یو مریض چایوي ولري د خپل هم په غصات کې وغزه شي، یی ګوته په وینه ولګيږي، یی ګوته سرنج باندې ولګيږي، خپل هم مخته کې. یعنی دا د ډاکټر لپاره هم لازمه ده چې ترڅو د یو مریض په حالات باندې پوښتنه چې دغه چایوي لري که نه لري، او که لري هغه ته باید وسایل جوړ کړي، هغه ته باید کچيري وسایل او اتمی دا نشو وسایل باید د چایوي مریضانو جوړ وي او هغه تعقیم شي پاک.
السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایئ.
تاسو ملمت انې کې له سلامونه زما یو درې پوښتنې دي.
وا بوین سوالاتنه.
اول دغه د لارو د لارې نه دغه وایروس انتقالي کیو کنه؟ او بل سوال دا ده چې دغه وایروس د څومره وخت لپاره په آزاد هوا کې پاتې کی؟ او درېمه پوښتنه مې دا ده، کچیر ته مثلا یو خزه په دې وایروس باندې مصادي دا کولای شي چې دغه سالم خاوند ور سره جنسی مخاربت؟ دغه سوال.
امی سوال اول تر فهمیده نشد، میشه دوباره بگوین؟
سوال اول ما که است، امی ویروس در فضای آزاد باندازی چقدر وقت میمه؟
ایده گرفتیم پیش از یک سوال دیگه گفتیم.
بله. سوال دیگه یعنی از طریق لعاب میتانه که امی ویروس با انسان سالم انتقال شوه؟
لعاب دهان است من بگم. بله. تشکر برادر، زنده باشیم.
منه نه؟ اول سوال جواب کی چې وایرس د خلې د لعاب د لارې انتقالیږي کنه؟ انتقالی هو 15% امکان لري چې خلې د لارې انتقال شي. د دې حال کې باید 15% هم ډېر دی، باید محافظت وشي ترڅو دا شي. دا اول سوال. د دویم سوال پوښتنې په جواب باندې دی، په آزاد هوا کې د چایو وایرس هیڅ نو زندگی نشي کولای، تا یو ثانیه هم نشي کولای. نو فلهذا ځکه موږ وایو چې سلمان خانو کې سوچ وختان جوړي هلته نه انتقالیږي، ځکه هغه آزاد هوا ده. غاخونو د سرنجونو په منځ کې پاتې کیږي، ځکه ډېر وخت لپاره پاتې کیدلی شي. درېمه پوښتنه د خزینه وه، چې چیرې یو خزینه چایوی باندې اختوی د نارینه ور سره کولای شي چې نږدې شي، خو محفوظ شوی، یعنی د پوش یا کنډم نه استفاده باید وشي او هغه سره نږدېوالی کې کوم مشکل نشته دی، خو غیر محفوظ نږدې کېدنه یا کوروالی کول د چایوی انتقال سبب کېږي.
بسیار تشکر ډاکټر سبک. شنونده دیگه ماری خط هستم، احمد شاه جان پیش از تماسشون قطع شده بود، دوباره قطع تماسشون وصل شده. سلام علیکم برادر.
سلام فرشته جان، بشه ما دکتر همچنان برید برادر این دینت نو. ما هدم این ولفرولی دیسر یک دوز رفتم دکتر داخله مرا رستی آمه ماینه خون از خاطر همین روماتیزم پاین درد نکد روماتیزم داد. اونجا به دلابراتوار که رفتم که دلابراتوارم ولفرولی از این پیچکاری پیچکاری سامانش که هستک دیدم که داخل چی نبود محفوظ نبود داخل از پلاس مولم فیلو که پیشتر من کسی نه این پیشکاری که یا خون گرفته و زدی که بود ما خواهش کردم گفتم اگه دکتر سر اما بگی که امراض نساری زیاد است دیگه خنده که سر ما ما دیم خود یکی کسی نمید گفت که دیقان آدم هستی در حال که من خود ماموری بزارت مالی هستم گفت دیقان آدم هستی امروز به کلای شخصی رستم یک قدر تو گپو رو میفهمی اگر میچینه کسی این پیش از پیش بوده بودم من میده سامان پیچاری هم میره دیگه بیشه داخل پلاستیک بود گفتم خیلی نه از من خودم بده بازه کن به تمسخور کرده رو شخص دادم لابراتوریست میگه در امی به ذات صحت آور باید توصیه کنه کورسا دار آموزه جتا که شما حیات مردم بازی نکنین وقتی که خودتون سامان دولت هم میفروشین آیا گفتن خودش از جیب خود میکشه
از اون استفاده نمیکنه
سامان پیشگویی میگه یه نم بگید بخونی مرا عجیب بگید این کتابی واسه شما هم تمسخر رسخان میزنن میکنن دیگه این یه خیانت است به ذات شاهنامه اگه صدای من بشنوه باید این کارا برای مردم بفهمونه که حیات مردم بسیار مهم است همه آل فساد جنسی زیاد شده بسیار خصوصا اید و ایگپا بسیار زیاد شده باید یعنی انتقال نشه تو سهلنگاری نکنه همه مردم بیپروهی نکنه در مقابل حیات مردم باید اونا خودشان همی در قرابت اگر نمیته یک مریضی کم کاری میکنه باید کتیش
بسیار زیاد تشکر احمد شا جان به موضوعات بسیار خوب اشاره کردین یک تماس دیگر هم میگیریم بازردوش یک جای پاسخ بگیریم بله سلام علیکم
سلام و احترامات مومن محترم دکتر سلطان سلام بلو رو میکنم پزل خودی وردگ این بندی چکنه
وردگ سای بسیار زیاد خوش آمدین سوالتان رو بگیر
محترم دکتر سب نمو در پختنه دا چه کلا دا مریض پا دو گوه چه وایو مرض بانده مبتلا کی پا دو که کم مشکلات رسی او زی که بعدی کم خوارو نه وشی پریز وشی او حیواناتو ده عمل هم که کم حیوان پا کورانه که یا پشایوی یا سپایوی پای چای انسان تم زرایت شایشی که نمانه نه
تشکر سلامت باشین دکتر سوال صحبت های احمد شاه جان که از پیشکاری بسیار با موضوعات خوب اشاره کردن باید سطح آگاهی دهی برسه بسیار بلند برده شوه بفرمایین دهی مورد نظرتون ببینید
تشکر واقعا یک موضوع بسیار حیاتی است مشکل حیاتی است خصوصا در دکترها ما در وزاره سطح ما پروگرام ایچ‌آی‌وی نه تنها که در برنامه های تلویزیونی و رادیویی و در نفوس عام و امرای نظامی ها شیط برخواست داریم و صحبت میکنیم تا مرض ایچ‌آی‌وی را انتقال ایچ‌آی‌وی را یا را بفهمانیم بر لایزوی ما در شفاخانه های اختصاصی حتی در شفاخانه فوق التخصصی که در کابل وجود داره میریم آگاهی دیه میتیم حتی اکثر دکترای ما البته نه در فوق التخصصی در نمیتونه گفته که بخاطر دکترای ما خیلی ورزیده هستن در شفاخانه در دیگه شفاخانه یا در کلینیک ها یا در خصوصی این مشکلات وجود داره وزاره صحت ما پروگرامای آگاهی به خود مریضای چوی داره خب وقتی رادیوس من نمیتونم صحبتایی که از قصه داشته باشم براتون بگم که چند وقت پیش من کس دکترا را اعتراض دکترا را لابراتوارا را درس میدادم که یک شخص اومد گفت ما اگه مریض ببینم من این تو کار کردش میکنم یعنی زنده نمیمونمش این چیزایی است که آگاهی از یا کم است
بله بله
خود دکترای متوالی از طریق انتقالش یک تعداد دکترای ما البته زیادش میفهمن نمیفهمن و یکی سلنگاری میکنن ما پروگرام آگاهی به خود دکتر صاحبا هم داریم و برنامه را روی دست داریم تا سطح آگاهی دی از را بالا ببریم در پالی ایزی شخص خودشم مسئولیت دارم من کار شما را تقدیر میکنم که شما خودتان گفتین که سرنج من رو بگیرین از من استفاده کنین این کار خوب است اگر داشته باشه خوب است خود قدم اول باید دکترای ما خیلی مراقبت کنن و ما پروگرام داریم و میکنیم هم
و برادر دیگه ما کسو بکنن چایوی
یک سوال ازی بود طریق مبتلا شدن؟
بله گفتن حیوانات اگر چی
تو یک حیوانات بود یک پریز است که طریق
پریز گفتن کدام نوع
خب پریز ندارن یا
کدام مشکلات به بار میاره چای بی بعد اگر پریز کدام
روزا خب این اعراض علائم شگ بگیم که مشکلاتی که به اعراض علائم ازیا قبلا ما گفتم اسهالات دوام داره است با وزن باختن است تب است علائم کوچک شما گفته بودین تب خال است و سرخی جلد است سیستم مافیتی کم میشه اعصاب محیطی ضعیف میشه روان یک شخص مشکل پیدا میکنه این اعراض علائم میشن است پرهیز کدام پرهیز خاص ندارن چون که از کدام نوع غذا و کدام چیزی و کدام تاثیر مثبت نداره از حیوانات انتقال نمیشه اچ آی وی چون نوع اچ آی وی است که در خود انسان ها وجود داره ولی خاص از حیوانات انتقال نمیشه
دکتر صاحب اگر یک خانم حامله مصابه اچ آی وی باشه علاوه بر اینکه که ما بگویم که چطور مثلا برای شوهر خود چگونه باشه به طفل از یا کدام آسیب میرسه یا از طریق خون یا یکی در بطنش از به طفلش انتقال میکنه یا خیر
بله کاملا یکی از انتقال راه انتقالشون از مادر به طفل است سروی که نشان میتن تقریبا 40% اچ آی وی از طریق در دوران امیدواری انتقال میشه 40% در دوران ولادت در وقت ولادت و 20% در حدود 20% است که از شیر مادر به طفل
دکتر زی پیشتر سوالی که مطرح کردم یعنی یک خانمی که مثلا با اچ آی وی سایش وقت خیلی حامله نشه
کاملا یک سوال تکنیکی هم است
وقتی که میگین از طریق ولادت و دیگر
انتقال میشه بله موضوع چی است؟ حق داشتن طفل هر کس داره
بله
یک خانم اچ آی وی باشه یک خانم مرد اچ آی وی باشه هم باید داشته باشه یک عادی باشه هم دارن ما این رو گفتن هم میدونیم که تو وقت امیدوار شدی اچ آی وی داری باید امیدوار نشی بله این باید امیدوارم شوم اگر مریضی که اچ آی وی دارن تحت تداوی قرار بگیرن اچ آی وی شون امکانشون خیلی ضعیف میشه که به طفل خود انتقال بده یعنی ما اگر بگویم کامل تایلند ارقام اچ آی وی را از مادر به طفل صفر ساختن
یعنی
مادرها دارن مگر طفلشان ندارن ما در خود افغانستان هم کسایی داریم که پدرش اچ آی وی است مگم طفلشان سالم به دنیا آمدن یعنی
از پدر پدر چانسش نیست ولی از مادر بیشتر است
خود مادر هم هست مگه ما نمیتونیم گفتن که باید یک طفل یا یک خانم باید اولاد نداشته باشه حق اولاد داشتن هر خانم داره هر مرد داره
اما امکان انتقالش هست
امکان انتقالش هست مگر در صورتی که مادر و پدر هر دویش تحت تداوی جدی قرار داشته باشن باز ما از سیستم جدا داریم که ما میتونیم کسایی که خانمایی که امیدوار باشن ما مراکز طفل با مادر داریم برای زوا تحت تداوی کلینیکای ما قرار میگیرن امکان زیادشان است که طفلشان سالم به دنیا بیان
تشکر دکتر صاحب از مثلا یک خانواده پدر یا مادر مصاب اچ آی وی است اطفالشان بزرگسال است 7 ساله 8 ساله تا 20 ساله آیا به یا امکان سرایتش است
انتقال سرایتش قبلا گفتم که در کارهای نرمال انتقال نمیشه
عادی کارهای
روزمره در کارهای روزمره در زندگی روزمره انتقال نمیشه در صورتی که تطبیق خون مقاربت های جنسی و مادر و طفل نباشه انتقال نمیشه
دکتر صاحب کارمندای شفاخانه مخصوصا خود دکتر صاحب که این بیماری را تداوی میکنن آیا در معرض خطر هستن به خاطر مبتلا شدن به بیماری
کاملا
و باید کدام مراحل در نظر بگیرن به خاطر پیشگیریش
به می خاطر ما یک برنامه ویدئویی با دکتر صاحب هم داریم وقتی یک مریض اچ آی وی یا زردی ها می داشته باشن قبل از اینکه یک کسی عملیات جراحی میکنن باید ما خونشون به خاطر اچ آی وی و هپاتیت و زردی ها معاینه شود تا حالت از ور بفهم
تشکر دکتر صاحب بیشتر در کدام سن افراد مصاب میشن
خب قبلا هم گفتم یک اشاره داشتم سنی که از 15 تا 45 است ما به اصطلاح یک سنی چی بگویم سنی است که مخاربت های جنسی در این سن زیاد میباشن هستن و یک موضوع دوم از نگاه اقتصادی وزارت ستامه و دولت خیلی اهمیت دارن چون اقتصاد یک مملکت همی کسایی که از 15 تا 45 یا 50 و 60 دارن همی کسایی تشکیل میتن. ولی حاضا یه یک سنی است که خیلی وقتی توجه شد که تا میشه بینه گیرن.
میشه در رابطه به این بگوین که زمانه که یک فرد مثلا به ویروس HIV میباشه، آیا این ویروس کشنده هم میباشه، این فرد بالاخره از بین میبره یا خیر؟
خود ویروس HIV تا یک مدت در وجود انسان میمونه، خود ویروس HIV کس را نمیکشه.
اما وقتی به مرض تبدیل میشه،
وقتی به مرض ایرس تبدیل شد، سیستم دفاعی پایان شد و دیگه امراض زمینه را مسایه ساخت.
مثلا امراض دیگه کدام امراض
زمینه؟ امراض تبرکلوز.
آها.
امراض تبرکلوز معمولا
بیشتر تبرکلوز میشه.
تبرکلوز چون سیستم مافیتی از یک پایان شد. خب او واسه فرق میکنه. فرق به این میکنند که در ممالک که چی تبرکلوز زیاد باشه اونجا تبرکلوز میگیرند، در دیگه ممالک شاید در مملکت مانند امریکا شاید اونجا تبرکلوز وجود ندار.
در افغانستان تبرکلوز
میگیرند؟ در افغانستان معمولا تبرکلوز است و دیگه هم روز انتونیست.
خب بالاخره از بین
میبرش؟ خب بالاخره گیره از بین میبر.
یعنی تا که بله. یعنی زمانی که شما گفتین که یک کس مصاب به ویروس اچ آی وی میشه، سالها رو در بر میگیره تا او مرض میشه، یعنی زمانی که در مرضش میرسه باز آیا عمر او فاصله اش بسیار کوتاه میشه؟
بسیار کوتاه میشه، بسیار میسن که نهایی زیاد عمر کنن 5 سال عمر.
در مجریان هم باز اینا میتونن دوا استفاده
کنن؟ دوا کاملا استفاده میکنن که ما قبلا یک پالیسی داشتیم که مقدار CD4 معاینات خون از 500 کم باشه، در اون صورت ما را تحت تداوی قرار میدیم.
بله شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی این هفته که از رادیو آزادی شنیدین. از دکتر صاحب سعدالله امین مشاور بخش هماهنگی کنترل اچ آی وی وزارت سلامت که در این برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.